د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د ریاست په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې افغانستان حکومت غواړي په ملګرو ملتو کې له پاکستان شکایت وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستان د شکایت هڅه پیل کړي. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپل یو برمته سوي خیریه کارکونکي عمومي په ایران کې خلک نن د پارلمان انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅه پیل کړې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي تلاشونه کړې چې په دغه نړیوال سازمان کې له اسلام آباد د کابل د شکایت موضوع مطرح کړي.
معلومه سول چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبوره دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي. حکومت د دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدادی شي. په د پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دي هلته د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې دغه مطرح کړي.
لاسو راځي مخکې د سې شمې پرسه په کابل کې تر خونړې حملې وروسته د افغانستان ولسمشر د پاکستان په وړاندې توند دریز غوره کړ او وی ویل چې نور له اسلام آباد له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ تمه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 3600 کې په هغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې چې په کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، کندهار، بادغیس، بغلان او نورو ولایتونو کې سوي، په نتیجه کې 4600 وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 2500 وسلوال ټپیان سوي او شپږ نور نیول سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 8 سرتیري هم وژل سوي دي. چروکی وای د هرات د استناف څرنوالي د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمی الدین رهین پرون مبشین د هرات د پنځم ناحیه په مربوطات کې د وسلولو په حمله کې وژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهور ریاست او لوی څرنوالي لخوا دوه هیاتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د وی هیلمنیو په دغو حادثو او د هیواد عدلي قضایي کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمی الدین رهین له یو کال راهیسې د هرات د استناف څرنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د هرات امنیه قمندانۍ وایي چې دوه کسان یې د پیښې په تړاو نیولي دي، خو چا د پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د استرالیا چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې یو تبعی په افغانستان کې تښتول سوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ نن خبرلانو ته ویل حکومت یې له افغان چارواکو سره کار کوي چې معلومه کړي څه پیښ سوي دي. خو د بیشپ په وینا افغان چارواکي فکر کوي چې کاترین جین ویلسن به تښتول سوی وی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د استرالیا دغه تبعه پرون سهار د جلال آباد په ختیځ کې تښتول سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې اختطاف کوونکي څوک دي او میرمن جین ویلسن یې ولې تښتولې ده. ویلسن له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې و او یو وخت مرستندویه ټولنه یې درلوده. د لغمان د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې څلور تنه وژل سوي دي. د لغمان ولی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار 10 بجې سوي او په نتیجه کې درې سیمه ییز پولیس او یو ملکي تن وژل سوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رائے کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یو ګوند هم پکې اکثریت نه لري. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رائے ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغه انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانېږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو جملې څخه 80 ته غړي انتخابيږي. د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري پر 16 وسول د ولسمشر روحانی منځلارو متحدانو زیاتې رای وګټلې، خو هیچا هم اکثریت خپل نه کړ. یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یوه کمپ کې یې ځان ته اور اچولی و سا ورکړه. دغه 23 کلن ځوان دوه ورځې مخکې په استرالیا کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه ځان ته اور واچوه. د استرالیا د کډوالۍ اداره وایي چې دغه ایرانی نن په روغتون کې سا ورکړه. د نارو جزیرې حکومت وایي دغه ایرانی هغه وخت ځان ته اور واچوه چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې استازي د دې جزیرې په کتلو بوخت وه. استرالیا هغه پناه غوښتونکي نه مني چې له کښتیو په استفادې د دغه هیواد سواحلو ته ځانونه رسوي. د استرالیا حکومت نارو او پاپا نیوګینی ته پیسې ورکوي چې دغه پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې د کډوالو په کمپونو کې وساتي. خو د پاپا نیوګینی صدراعظم پیټر اونیل د ورځې مخکې ویلې وه څرنګه چې د دغه هیواد ستره محکمه د پناه غوښتونکو کمپونه غیر قانوني ګڼي، دوی هم د تړلو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پاوز په دیر الزور او رقه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو پر ضد د حملو پیلولو ته تیاری نیسي. رقه ښار د داعش ډلې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. الکسی بورودف کې نن د روسیې له آر ای ای خبري اجنس سره په خبرو کې ویل چې په دغو عملیاتو کې به د روسیې هوایي ځواک د بشار الاسد رژیم ته د وفادارو پلیو ځواکونو مرسته وکړي. د مارچ میاشتې پر 28مه د سوریې پاوز د روسیې د هوایي ملاتړ په مرسته له سختو جګړو وروسته لرغوني ښار پالمیرا له داعش ډلې څخه تصفیه کړ. په همدې حال کې د سوریې په جنوب کې شاداده ښار کې کورد جنګیالیو پرمختګ کړی او د داعش هغه اکمالاتي لارې تړلې چې د سوریې رقه او د عراق موصول ښارونو ته غځېدلې دي. خو هغه لار چې رقه او دیر الزور سره تړي لا هم د داعش ډلې د سختریزو وسلولو په ولکه کې ده. شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او رانکاري په تور په 10 کاله شاقبند محکوم کړ. کیم دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راستون ښار کې نیول سوی وو. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې کله چې دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو ویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره همکاري کوله چې هدف یې د شمالي کوریا د رژیم نسکورول و. کیم دغه راز وویل چې په شمالي کوریا کې د مذهب د خپرولو هڅه کوله، هغه څه چې په دغه هیواد کې غیر قانوني کار ګڼل کیږي. هغو بهرنیانو چې په دغه هیواد کې نیول سوي تر دې مخکې هم د رسنیو په وړاندې پر خپل جرم اعتراف کړی، خو تر خوشي کېدو وروسته یې ویلي چې په زوره دغه اعتراف ته مجبور کړی سوي به. د روان کار په بهیر کې یو امریکایي مواصل اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته د ګرځندوی په توګه تللی و ونیول سو او د رژیم ضد فعالیتونو په تور په 15 کاله بند محکوم سو. او عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیره تلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه تلویزیونی شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه تلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 24 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه تلویزیون لایسنس پسخه کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیره تلویزیون پرون دارد کړه چې د مسلکي خبرونو یا پوشش له اصولو دی دوی سرغړونه کړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د چلن پاړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې په ننګرهار کې د داعش له امله د 15 ولسوالیو د بې ځایه شویو خلکو استازي حکومت ته وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
په خصوص کې مو د فرهنګي هڅو له اغیزو خبرو.
د وطن پالنې هیڅ یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په نام سیمو کې دې ته هڅولی دی چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي.
په کونړ کې مشاعره شوې.
شور او زور دې هغه شوې جوړوي راته سړي دې سیندا ته په هغه لور دې چې راوړي راته غني دې.
پاکستان یو افغان د جاسوسۍ په تور نیولای. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدل پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي اساسي ته وظیفه سپارلې ترڅو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل د پاکستان حکومت ناغړیو ته په کتو افغان حکومت مجبور دی چې دغه هیواد په اړه خپل ستونزې د نړیوالو مراجعو لاري تعقیب کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رډیو د خبريالي ناجي صفوي پورا پور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تړ کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځنګړي استازي ته دنده سپارلې سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو شیلنونو له لارې تعقیب کړي او خپله دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم دادی شي. پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت د پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله څلور شپېته کسان یې وژل او درې سوه اووه څلوېښت نورې ټپیان کړل او افغان چارواکو وویل چې د حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نور د هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي د سیاسي چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه تنه د شورا امنیت د افغانستان په باره کې طرفداري به وکړي او وروسته نتایج مطلوب ده. شورا امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کی، شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کی. اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نو کې ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش لرم.
خغلی سیدی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه د افغانستان شکایت به بې ګټې نه وي او نړۍ ته به روښانه شي چې پاکستان د تروریزم سره د مبارزې لپاره صادق نه دی. خو نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ یو شمېر نورو نړیوالو مراجعو ته هم خپل شکایت ورسوي.
د ناجي صفوي پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په ملګرو ملتو کې خپل استازي ته ویلي دي چې امنیت شورا ته له پاکستان شکایت وکړي. له کابل په ټلیفون د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانګزی را سره دی. استاد مننه چې خبرونې ته لمر سره یو ځای شوي یاست.
سلامونه، خواهش کوم.
استاد، د نړیوال قانون لمخې افغانستان له پاکستان په څه شکل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مسله وړاندې کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي؟
بینالمللي حقوق و اصول لري، و اصولونه لري. دغه و اصولونه درنه د پاکستان حکومت په تیرو تقریبا 1400 کلو کې په متواتر ډول څلور اصله ما نقص کړی دي. یو د ښه ګاونډیتوب اصله نقص کړی، بل اصله چې نقص کړی د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسفهم یو اصل ده، هغه یې نقص کړی. بل د نړیوالې همکارۍ اصل چې د تروریزم سره مبارزه هغه یې نقص کړی. او بلاخره د بشر د حقوقو رعایت اصل چې هره ورځ افغانان خپل ژوند کې لاس ورکوي دی ټول نقص کړی دي. د دغه اصولو د نقص پر بنسټ د افغانستان دولت کولی شي د ملګرو ملتو د منشور د نصوصو پر مبنا او بنسټ باندې خپل شکایت رسمي د امنیت شورا ته وړاندې کړي او په امنیت شورا کې دا مسله تر څېړنې لاندې راشي.
د دې شکایت سیاسي اړخ ته وکتل شي، افغانستان ته به ګټه وکړي که به برعکس پاکستان نور هم په افغانستان بي باور کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان په ستراتیژیک لحاظ دلته اهداف لري. باور او نه باور د پاکستان د توقع نس کېدلی. خپل استراتیژي ګال تعقیبوي. په هر صورت ته چیرې موږ یو قوي ډیپلوماسي سره په بینالمللي مناسبات کور داخل شو، هغه جملې د امنیت شورا سره معامله وکړو او په ملګرو ملتونو کې نقش ولوبو. زه فکر کوم په طبیعي ډول به مؤثر تمام شي که چیرې موږ په یو معینې او کلکې ډیپلوماسۍ سره دا مسله په اصطلاح تعقیب کړی شو او هغه هلته تر څېړنې لاندې ونیول شي.
استاد سانکزی، د امنیت شورا له اکثرو دایمي غړو هیوادو سره چې د ویټو حق لري اسلام آباد یا نږدې اړیکې لري لکه چین او یا اقتصادي پراخ روابط لري لکه بریتانیا، نو دا شکایت به د افغانستان اغیزمن وي؟
په هر صورت تاسو ګورئ چې موږ له دغه هیوادو سره ستراتیژیک تړون لرو. انګلستان دا اوس په افغانستان کې عسکر لري، موږ سره ستراتیژیک تړون لرو. د امریکې متحده ایالات دایمي غړي په توګه روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سره کوي، او همداشان چین په دې وروستیو کې د ستراتیژیک تفاهمات پر بنسټ چې لري، حد اقل په پاکستان کې چیرې دا مسله په دې جدي ډول د قطنامې او تصویبونو په سطح ونه رسوي، حد اقل د اعلامې پر بنسټ چې پاکستان ته ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سرال د پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي. اما زه فکر کوم چې دنیا عوامه ذهنیت په دغه هیوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هر څنډه کې چې تروریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې ده. په دې اساس زه فکر کوم که موږ قوي ډیپلوماسي وکړو تر ډېره حده پورې دا امید شته چې ته لاسته راوړو.
استاد سانکزی، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره دته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل پدیاړه راپور لري.
جمهوریت ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمیر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي او ورسره سم به اقدامات وشي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. پدې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشتان به په اعدام محکوم شوي وي، او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې په دې اړه جزئیات به ورسته رسنیو ته ورکړل شي.
دا په نږدې ورځو کې د لیست را رسیدي. د قانون او بشري موازینو په چوکاټ کې به دا تدقیق کیږي او د لیست پر جزئیاتو باندې اوس خبرې نشي کېدلی، او نه د هغو تعداد ویلی سو او نه هویت خبره کولی سو. خو وروسته کله چې د ولسمشر لخوا لاسلیک کیږي ټول جزئیات به د رسنیو په واک کې ورکړل شي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پراوانه ونی کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همدارس فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلی او قضایی ارگانونه تر نورو ادارو زیاد پری تورن دی.
په ننګرهار کې د یوې استرالیایي میرمنې د اختطاف په تور څلور تنه نیول شوې دي. دا میرمن تیره ورځ وتښتول شوه. د استرالیا حکومت ویل افغان چارواکو سره ارتباط لري تر څو دا میرمن په خوندي توګه راخوشي شي. تفصیل اجمل انڅخور.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه استرالیایي میرمن د پنځشنبه په سهار وختي ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوې ده. اتاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل په تورې څلور تنه نیول شوی. نو موري ویل ممکن دا پلان شوی پیخه او سیو زین شواهد په لاس ورغلی چې د میرمنې د تختونې په پیخه کې د هماغې د سیمایز دفتر کارکونکو کې خکېلوسی
د کوم نیو شواهد تر لاسه کړی دا چې خایې پرې قضیه کې خپل دفتر کارکونکو د زینو غړو لاس دی او پلان شوی دا ځکه چې کله دفتر ته دا کسان ورځي خځل ځان سره لګدوي شاو خنوري میرمنې په نور دفترو کې هم دی هغه کتل شوی نه خبره ول شوی دی او مستقیما د دفتر ته توکرسي او دا غوړې واجب لري دی نو تر هغه شوی موضوع دا موږ هیله منو چې نتیجه ته به ډېر ورسی.
دا ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرو شو معلوماتو کې دا هم ویل شوی چې د بهرنۍ میرمنې ننګرهار ته د سفر پر مهال هیڅ یو امنیتي اداره نه و خبره کړې. که څه هم تر اوسه پورې د دې میرمنې اصلي اداره نه د سرګند خپل کېږي چې د زردوزی پونوم د بیوزلو خود سره د مرستو د پروژو په برخه کې کار کوي. نو موري ماخام جلال آباد ترستلو او په سهار د داسې کسانو لخوا وتښتول شو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پاتنه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن خبریالان ته ویل حکومت له افغان چارواکو سره کار کوي څو معلومه کړی چې ویل سنتا څه پیښ شوې دي. د شپ پرون وویل تختول شوی بشری کارکونکو کې ویلسن له کورنۍ سره په تماس کې دا هڅه کوي چې دمګړې له تختونکو سره د نوموړي خوندیتوب باور وکړي. نوموړي ویلي چې د استرالیا حکومت پالیسي دا ده چې هیڅ کله انسان تختونکو ته باج نه ورکړي. دا ویلسن یو نوی کلن پلان رسنوي ته ویلي چې لوري له شلو کلونو راهیسې په سیمه کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي او له تختونکو یې هیله کړې چې خوشی کړي. نو موري ویلي چې د خپل لور د برخلیک په اړه سخت اندېښمن دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د استرالیایي میرمنې د تختونې مسولیت نه دی منلې. شپږ کلن ویلسن له کلون راهیسې په افغانستان کې کار کوي او د غلطې د زردوزی په نوم د بیوزلو خلکو سره د مرستو یو پروژه عملي کوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو خرونو کې په دې وروستیو کې د تختونې پیښې زیاتې شوې دي.
د اجملان پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د اختطاف شوی استرالیایي میرمنې په تور څلور تنه نیول شوې دي. په ننګرهار کې تم کیږي د ننګرهار لاله امنو سیمو څخه بې ځایه شوی کورنۍ وای شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم. د دې بې ځایه شوی کورنۍ د ستونزو په اړه زموږ خبريال شاه محمود شینواری له جلال آباد راپور لري.
د ننګرهار ولایت شنوارو د شپږ ولسوالۍ قومي مشانوي کلی ته د دایښ لوی رستنیدنی شي او خار کې کرای کورنه د اور په بیه دي.
د ملک کې دا سراګیرو چې رختیا مم تاوان کا درواغ مم تاوان کا درواغ کوي او ایمان تم تاوان رسېږي رختیا یو بدن تم تاوان رسېږي په داسې طاقتونو کې ګیري په درې طاقتونو کې ریساري خو خدا دا چې موږ لا دغه غریب خلکو لذلتا داسې زمينه برابر کا چې یو خیمه او یو ځای ولور کړ دا سرپنه برابر دي دلته یو یو کوټه په لزر افغانې باندې راته انتخاب شوی دا چې شینواری را کډوال شوی دي
زګه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي مالونه تر پاتې دي بسترې تر پاتې دي اټس د وسیدان سکونت برابر نه دي یاو د دغه کډوالو بچان به تعلیم پاتې شو ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو ځکه چې کډه شروع کړ مکتب سر چرته دي دلته نور مکتبونه کې داخلي یا تر مکتب لري مکتب تر رسیدګی نشي کړای.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وای د نامنې لامل را کړه شوی کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدماتو څخه به برخه پاتې شي او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زمنګ مکاتب او مدارس په غساحه کې اکثریت باندې د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله ترڅو کچرته دوی ته او کوم برابر شي ته هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه د مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنه وی له هم د شنوارو پولیسوالي وکي د دایښ پرزيد عملیات روان دي ترڅو یادې سیمې له وسلوالو پاکی کړي. نو موړه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنويش معلوم او سنځو ته د حل لار ولټي.
موګه هڅه کوي چې کډوال چې د دوی زمکې دي د دوی پلرنۍ کورونه دیلته دوی بیرته ملته لړ شو ملته ځای پرځای شي ولیکارتیا ولیدل شي د خرګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خرګوټي ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی الامامد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي، نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو، دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو، او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګو او مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شنوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پورې خبري شي، او د ماښام لوو د سهار تر روبه جو پورې آشنا راډیو په منځني سپ 12 پښنې په افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو تر هغه مخکې په پکتیکا کې یو مشکل د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او د دې ولایت قومي مشرانو تیر ورځ په یو خبري ناسته کې د ترګمارنې دوه ساعته وروسته د جمهوري ریاست د مقام لخوا د امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان زدران په ګوښه کېدو د خپګان اظهار وکړ، او د دې مسلې د وضاحت او سپینوي غوښتنه یې وکړه. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د مرکزي حکومت په دو ساعتونو کې د یاد ولایت د امنیت قمندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي. دوی وایي که امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان زدران کې څه ستونزه وه، نو ولې حکومت ټاکه، او که نه وه نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې حکومت یا دولت له خلکو سره د مور او مېرې چلند کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی معرفي کړی نه وای د پکتیکا لپاره د کمانډان په صفت باندې، او که بیا نیمګړتیاوې نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کښېني دوی بیرته غواړي کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و، دا باید مرکزي دولت موږ ته وضاحت راکړي.
د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجي پاچا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کډرونو ته اهمیت نه دی ورکړی، او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي.
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کډرونو په باره کې او را لیږي، او بیرته په یوه غنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي، دا نامناسبي ورسره کوي. موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانای دي کمانډان په حیث راولېږه، پلانای راته والي که کوم درته کړې دي منلې دي نه دي.
په دې خبري غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سید الله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قمندانو بالا وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسیدونکی دی، د دې ولایت له کلتور او عناناتو سره بلد و، او پایله یې تر نورو قمندانانو ښه وه.
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی ده، په مخکې دلته وخت تېر کړی و، د پکتیکا له امنیتي حالاتو سره هم بلد و. واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و. متاسفانه چې دوه ساعته بعد بیا خبریزو هغه بیرته کابل ته غوښتل کېږي.
یادونه ورده چې جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیت قمندان په توګه وټاکل شو، او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قمندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ دخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دولت خان زدران د پکتیکا د زیړو کلسو ولایت اوسیدونکی دی، او تر دې وړاندې 2000 د یاد ولایت امنیه قمندان پاتې شوی. تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن پرستولی سمس کې لیکلی دی د افغانستان حکومت سم کار کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستان شکایت کوي. د ننګرهار لبر کاشکوټ نه بیا یو اوریدونکی لیکي امنیت شورا به د افغانستان موضوع حل نه کړي. فضل له نورستان څخه لیکي په امنیت شورا کې د افغانستان عریضه به هیڅ مثبته نتیجه ورنه کړي. جیلانی د هلمند پرستولی سمس کې لیکلی دی طالبان باید اعدام شي. عبدالرحمن کندهاری له کندهاره لیکي ستر مشر احمد شاه بابا باید پنجابیان هیر نکړي. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکي دلته د کوچانو لیسا کتابونه نه لري، له حکومت غواړم چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالولی نیکمل د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي، حکومت باید د طالبانو مالی سرچینې له منځه یوسي او احتمالاتي لارې بندې کړي. عارف له لوګر لیکي، د افغانستان د کرکټ مسابقې کلی دي، ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې افغانستان یو لړ مسابقې له سکاټلند سره وکړي. ګل انور مجبور له ننګرهاره له پچیر اګام لیکي، ولسمشر اشرف غني باید نور په پاکستان باور ونه کړي. عبدالله له کابل لیکلی دی، د افغانستان ولسمشر باید په پاکستان باندې اعتماد ونه کړي او دا ډېر ښه کار شوی دی چې امنیت شورا ته افغانستان عریضه کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه خبرو. البته دا پیغامونه ستاسو په ژغ کې دي چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مراغون کړي دي. خو دوی بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړي. دفاع وزارت وی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې څلور شپېته وسلوال وژل سوي. د بل خوا د هرات چارواکي د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل کړي. د ننګرهار چارواکي وی له جلال آباد څخه د استرالیا د یوې تبعه د تښتونې په تور څلور تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وی د انسان تښتونکو یوه ډله یې چې سمه د مخکې یو زلمی تښتولی او وژلی و نیولې ده. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. بل خبر ده چې یو ایرانی پناه غوښتن کې چې د نارو جزیرې د کډوالو په یوه کم کې ځان ته اور اچولی و سا ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پوځ په دیر الزور او رقه کې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د بلوچستان چمن سیمه ته نږدې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو افسر نیولی. لکوټي بارکوال مخیل راپور لري.
د پاکستان د کورونیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې استخباراتي ادارو یو تن چې وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې افسر دی چې من ته نږدې د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله نیولی دی او د دوی په توقیف کې دی. دغه تن چې وایي روزي خان نومیږي، د افغانستان د پوځ په استخباراتي څانګه کې د دویم بریدمن دنده لري او پاکستان ته بېله پاسپورټ په غیر قانوني ډول راغلی و او پرون یې غوښتل چې بیرته د افغانستان خاورې ته واوړي. خو د پاکستان د پلټونو د مرکزی ادارې یا اف ای ای چارواکي ونیو او د پلټونو لپاره یې ونا معلوم ځای ته یووړ. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې دغه نیول سوی افغان افسر د استخباراتي ادارو په ولکه کې دی او هغوی ورڅخه پوښتنې ګرویژنې کوي چې آیا نوموړی د څه غرض لپاره او څه مهال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی و. چې من ته نږدې د افغانستان او پاکستان پر ګډه ویش پوله هر ورځ زرګونه کسان یوې بلې خواته اوړي چې اکثره یې قانوني اسناد نه لري. د بلوچستان د امنیتي ادارو چارواکیو او د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي په وار وار د افغانستان استخباراتي اداره د هند په مرسته په بلوچستان کې پلاسوهنه تورنه کړې ده. خو تر اوسه رسنوي ته داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې په بلوچستان کې د افغانستان لاسوهنه ځنې ثابت شي. افغان چارواکیو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د افغانستان د پوځ د استخباراتي ادارې یو فعال افسر چې د رتبې له مخې دویم بردمن ګڼل شوی واقعا پاکستان ته راغلی و که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت هم د بلوچستان چارواکیو د کلبوشن جادی او په نامه د یو وطن د نیول کېدو ادعا کړې وه چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را کارکوونکی و. خو د نیول کېدو په اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې سوي چې نوموړی د بلوچستان له کومې سیمې او په څه ډول نیول سوی و. د یادونې وړ ده چې د رواني اپریل میاشتې پر شپږمه نېټه هم چمن ته نږدې یو تن د جاسوسۍ په تور چې وایي د افغانستان له استخباراتي ادارې ملي امنیت سره یې تړاو درلود نیول سوی و. خو افغان حکومت په دې اړه ویلي وو چې د استخباراتي ادارې هیڅ یو مامور نه پاکستان ته تللی او نه اړتیا لري چې پاکستان ته لاړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خوست یو شمېر علمي او کلتوري ټولنو غړي وایي چې په دې ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارول چې ځوانانې په نام سیمو کې دې ته هڅولی دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د او قاو دلچسپی د مخې برخه اخلي.
فرنګی ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو خېګړه شي لري، دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور ډیر پزلپوری او ډیر مسمیلی.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته یې د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته یې هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف
یاد دیوی که څه هم د نږدې یوه نیمې لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږنو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
په خوست کې په نامنو سیمو کې هم ادبي ټولنې په غوړېدو دي. بل لور ته د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماسپښین ترسره شوه. د یو شمېر شاعرانو د کلام نمونې له اسدآباده روح الله انوري په خپل راپورټ کې راخیستې.
مشاعره د کونړ د والي وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې لپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپلو لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچوو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سین څپې نغمې جوړون کې بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړې دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړې پورته کېږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغې شوې جوړوي راته سری دي سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غمي دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د پار ولس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مې سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چانه کې دی لوس جنازې، حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را ته خفن داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمان او به بے فیدی روانی دی.
دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا، دکنل سیندا پیدا را
خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او لنورو ناانصافی سر ټکولې.
کورونا سیمټي شوټو خارونا سیمټي د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي د مای دولت نشته د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د اوسې نشول شوټونه سیمټي یو دې دې نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دې پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
د کونړ سیند د دودیزې کلنۍ مشاعرې راپور ما اورېده. نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنې وکړئ او د خپل ولایت پکتیکا د بیا رغونې په ارتباط خپل نظر له چارواکو سره شریک کړئ. د نورو ولایتونو خلک هم کولی شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونی ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناس ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونی په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په حقله مو د آزادی رادیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې موږ ته راستولي. خو څرنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغې ناوړې او خونړۍ پیښې غندنه کړې وه ډېر زیات وه، نو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو تر څنګ ځای کړي دي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زه ملالی استاین د ایرما ولایت ګرمشل خبر کوم. زما دا ایله ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې دا دي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي او بل داسې سپینژور ته ورکول کېږي او بل داسې چې پر دوی باندې منډې پلرونه ولورونه شي پر دوی باندې ولورونه شي ته کېږي شل لکه پنځلس لکه که څوک اخلي کې نه لږ د پنورو ولوره شي او هغه خلګاریانان خوري د مزدورې کوست کوست بیا د خپل نور کوي څوانه چې دا کسان په سزا ورکړی شي چې یا په نور ولورونه شي یا نور خپل په خوښه ورکړي که هغه خوښه وي که نه وي بلی دوی په زور ورکړي خپل په خوښه ورکړي او بل ځای دی چې مکتب کې نه پرېږدي نو مکتب اجازه نه ورکوي او سپینژور کې ورکوي په موده کې ورکوي. ازادي راډیو زنده باد، سلام په احترام ملالۍ استاد.
السلام علیکم زه من د ولایت کرمسیر ولسوالۍ سیمې په خزان سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ په کلي کې د نجونو مکتب نشته چې د نجونو مکتب جوړ شي. دا غواړم چې موږ نجونې زده کړه وکړو، درسونه ووایو. زما پلان دا ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار صدیق الله خبرې کوم. دا چې غوښتم ترې ځمه چې دغه د کابل خونړۍ حمله چې ده د دوو قربانیانو ته زړه تسلي وایم. تلاجه ودې ته د سدې جمیل ورکې او د دې د الله جل جلاله ورکې تر افغانانو باندې راکوم چې بس دا یو پیول بل بند کړي.
السلام علیکم، زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته جوړ رسیدو. زما د ولسمشر سره په نسې له ورځو دا د هلمند کم دولتي خلک چې مایوسي دي، خاصه په مرنه نه ورته سي په یو کول د کرایې واسطه کار نه لري. باید د یو نومي هم ځکې امر ورته ورکړو شي که امر ورکړی یم دلته ښاروالو والي صاحب اجرات نه کوي، خود به خود خپل هم ځکې سړی دي چې خرڅوي وکیلان شخصي ورته درېږلي وه. سلام به احترام.
زه د روزګان ولایت د جراغوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. محترم، زموږ د جراغوت ولسوالۍ یوه میاشت درې ورځې کېږي چې د حمل د میاشت څخه بنده ده. د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي، هیڅ شی نه راوړل کیږي. په دې راوتو لسوالۍ ته د زنداور د خواځخه د هلمند د خواځخه پر رود هم دغه د هلمند رود لږ لږ څه شان راوړل کیږي. نو د دې راوتو لسوالۍ ته ورځ په ورځ باندې د هر شي کمې راځي، هیڅ شی نه پیدا کیږي. لار ترافیک پر مخ باندې د دې دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي. نو دا غلار موږ غواړو چې دا ډاکټر صاحب اشرف غنی دی خواته نظر واړی چې جراوت ورسوالی کې سهال دی ژوند یې څه مملا ده. او په سلام.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. روز تر سلام. زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو څخه چې دغه اشرف غنی صاحب ته زموږ درخواست ورسوي چې وروره دغه سام مپاشه موږ تاریخ سر کړلی هم نه دي. زموږ کښته چې ده د غنمو کښته ده، خو هغه د تریاکو کښتۍ ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره چې د غنمو کښتۍ خرابه کړې ده او نورو زراعت ته تاوانونه رسولي دي. کوم چا چې تریاک کرلي وه هغو تریاک ښه پوره په یشته راواخېستله، خو موږ چې نه وه کرلي غنم مو کرلي او موږ بدبخته شوو. دغه کوچنیانو ته تاوان کوي، مریضان کوي، او د نورې کښتۍ ته تاوان کوي. تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي. دغه زموږ خبره دې تر ځایه پورې ورسېږي، دغه نشر شي. نو دا موږ ډېر په دې خوشاله کېږو. زه په خپله د فراه د ولایت څخه د فراه رود د ولسوالۍ څخه د وریا د کلي تاسو سره په تماس کې یم. خدای پاک مو ته په مخه موشه. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه. ما د طالبانو د مشر نه دا پوښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړئ، په هغه کې مې ډېر بې ګناه خلک ووژل. دا تاسې په قرآن کریم یا د نبی علیه السلام په احادیثو ثابتولی شئ او که نه؟ والسلام.
پیغام یې دغه دی چې موږ د مهاجر د کلنۍ د کم نه زه اقبال خبره کوم. موږ د ببرک د تورنې په لیار کې مهاجر ودرل که نه، ډېره سختې ستونزې لري. دا بوډري د پاکستان د حکومت د طرف نه تړلی شوي دو. خلک ډېر سخت شکایت لري، مریضون او مړي ژوندي په داسې هر تاګ ورتاکو. دا موږ د تاسو نه خواهش لري چې د پاکستان استخبارات یا چارواکي دا د دغه لارې د خلاصولو کوشش وکړي.
سلام علیکم، زه د کندهار د مرکزي زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم. چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي ولایت کې بندیان ناست دي. دې بندیانو کې پنځوس کسه د ثبوتو سره نشته. نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناست دي، او ګرد شل کلنی یا پنځه ویشت کلنی ځوانان دي چې درشان بچان پاتې دي، کور مې پاتې دي. موږ د جنرال راځي که صدا خواهش لرو چې زموږ په دوسیې جو غور وسي، او د زموږ دوسیې چې دي دا د څو طالبان شوي. موږ دا خواهش د حکومت څخه لرو چې موږ دې د دا زندانه وباسي. موږ غیر ناکناست یو، موږ چا ته وژاړو پر چا بغیر کو. او دا خواهش د راډیو څخه لرم چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، نانا غام د کندهار ښار څخه خبرې کوم. دغه د کندهار ښار ډاکټران چې په ټاکمه کې کار نه کوي، او خپل مینخانو کې ناست دي درانه درانه چسونه اخی په یوه شبخانه کې دي شوشه ډاکټرانه هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي نو اوس موږ په دغه نه پوهېږو چې تانیا رئیس پیچھے اخی رشوا کار پانتن تم نه دي تدریس هم نور کې در دوره کې مینخانه کې ناست دي سار رات اوه بجو اوه بجو ته بیا د شپې تر نو بجو پورې دا شپږ وختونه چې دا ګره هغه راکم دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. بل سلام زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. ډیر لاس کاله کیږي چې د ازادي راډیو اروم ډیر مې خوښ ده ډیر مې خوښ ده دا خبرونه چې کوم دې جوړي ډیر مې خوښ ده د ازادي راډیو ټول کار کوونکو په خاصه د دې کوم انجنيران او د دې کارکونکو زما کوم خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دې ته سلامونه وایم. بل سلام ډېر لاس کاله کیږي چې د ازادي راډیو د کارکونکو سره وشتنه لرم چې یو داسې خبرونه جوړ کړي چې موږ مخامخ دې سره خبرې وکړو یو ټلیفوني رابطه سره وساتو نور وخت مې نسم د ازادي راډیو د ټول کارکونکو او په خاص اوریدونکو ته دا اوریدونکو چې ازادي راډیو په مینا سره لري ازادي راډیو ډیر مینوال دي ما په کور کې زما سره ټول خوابه دي وای ته ګرد همر راډیو لګي زورته هم زغو راډیو لګو زما د راډیو سره مینا ده وای خام سی و راډیو لګي هم کوم راډیو ازادي راډیو ازادي راډیو زما بس ما خوش ازادي راډیو سره مینا لرم نو د ازادي راډیو د ټول کارکونکو ته بیا هم سلامونه وایم د کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ ورو ده چې خوشاله یو د خبرونه موږ دلته به ډېر مې نه سره ورو ټول افغانان ته سلام وایم او نور مخنني سم د خدای په امان ته مخم شه.
ګران ورور نور احمد مسافر ستاسو د مینی او مهرباني څخه چې د ازادي رادیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لایلري ډېر مننه. زه هم د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو په استازي توپ ستاسي د دغ علاقه مندي څخه چې زموږ په وړاندې مو سرګند کړی ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسي د دغ وړاندې په اړه چې باید ازادي پر رادیو کې مستقیم خبرونه ولرو باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د رادیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونه د جملې څخه د ازادي په چپو کې د شنه اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه نو د ازادي رادیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم بشیر احمد کریمیم د فاریاب د ولایت شیرین تګل د ولسوالۍ او فعلاً د ایران څخه تاسو زحمت درکوم هله لرم چې موږ تاسو ته سلامونه ومنئ او د کابل د چاودنې په اړه کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو سره دا غمجنه پیښه موږ غندو او د اشرف غنی د حکومت څخه غواړو چې د خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایزر روغه جوړه کونسول کړي د خپل داخلي سیستم فعال خپل داخل رسول دي د پر قرار کړي باور وکړي هر وزارت ځان سره رئیس لري دوی به خپل به دولت کې ناکامه دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې همسه بیا همکاري ده د خپل د دولت د هر کړی څخه چې وو هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو یا به شکار نه چې نوم بیې واخلو هغه اشتراک پشکې لري څنګه کابل څلور دروازې لري په څلورو دروازې کې محافظین شته امنیتي ملي شته اردوی ملي شته پولیسي ملي شته ټول ورګانونه موظف په دې څنګه راځي برکره لاره راځي په امنیت ملي کې دلته ځان منفجر کی دا ځای خدای او راځي د تشویش دی ځای د افسوس دی دا ستره ناکامي ده په ناکامي و بالا موږ ونه پوهیږو ډیر مننه امیدوارم چې دا پیغام پخش کی فراز بخیر.
السلام علیکم زه مسافر د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې د کندهار د نندریمې نه یې په اړه باندې ستاسو دغه پیغام شریکوم. زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق ریاست چې زموږ نوبت نه مراکوي هغه نوبت چې کوم په یوه ورځ نه بل ورځ دی هغه هم ورور دغه رقم دی لکه هېڅ په ورځ کې دوه ساعته دوه ساعته نه دوه ساعته دوه ساعته نه موږ دغه پیغام رو نشر کوي د کندهار د شهر د دریمې نایس مسافر خبرې کوم نور محرم نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرب دکم د حیر الله د میوند ولسوالۍ څخه سرپتمه اسکېم. ما د میوند ولسوالۍ د جګپول چارواکو څخه دا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تیریږي پر ډمبر باندې تیر شه تکه ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم دغه عسکر دي ته ولاړسه پر هغو پورې حال باندې وګوره هغه هم داسې چمونه کوي دغه ته داسې وایه چې وزه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم نو دا په دارکم خورجان مې دفاع ته کولی شي چې کوم خلک راښته کوي هغه خوراکۍ مسافرې په دغه نیښو په شپو کې دی دغه خوراکۍ دغه کلا ته خو د بلې منطقې سره راغلی دي خپل مزدوري په خوړې نو تاسې داسې مه کوئ د بلې منطقې د هم عسکر دي هلمند هم عسکر دي ته ولاړسه ولاکه یا د چا امدار د پوستې به غلطه د ملکیانو خلک وي امداري پرتې داسې ظلم ولا کړي دی چې خوراک ته کتار چر کړي دی د خوراک سه امداري دی را وړي نو داسې اوس د خلکو امداري دغه سره خلاص کړي دي دغه سې را وړي د عسکري خو په دغه رقم روزانه نه کېږي نه کوي ولا چې ته به امنیت په دغه رقم را ولې یا غوونه ته ولې داسې خدای دې وکړي چې دا زما پیغام ته زه د کورو چارواکو تر غوږ ورورسوي نو مخنیوی کوم د خدای تمام.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد آقا دا د کندهار میوند ولسوالۍ کې ولې داسې حال دی دا چې هر ځای کې سلام بند دي څو او چې تذکره نه لري ویې وهي دا ولې خو تذکره څوک نه د بردګي دا د کلا چې څوک د شاولي کوټ دا شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د شبکې کار نه کوي باید ما پیغام صاحب کوي.
السلام علیکم. زه د احمد نعیم د غورک د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. زما د دغه ولسوال خبره دا کوم تاسو د خواهش دي دغه عملیات را ایستلې دي چورو چپاول شروع کړی مسلمانان یې ټکر ټکر کړه در به در یې کړله دغه ظلم دې نه کوي. السلام علیکم. زما پیغام دې دغه لوړو چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د فراکټو ولسوالۍ څخه دا پیغام در پرېږدم. دغه کوای چې عبدالرزاق او وزیر اسول دې سفارا کول سالي ته دا خاص چوس دي موږ د ازادي راډیو را کارکون کو څه دا خوایښ دي چې نن موږ پیغام خامخا نشر کې در بولپور چې را سره خبرې پر وکړي چې دا د خپل دوستان دې کې دشمنان چې هر مسلمان دې هغه ته کوي دا وسنګ کار دې بلی غوړه سره استعمال دي. والسلام.
گران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په حق له ځینی شکایتونه کړی دي. نو ازادي رادیو د دغه موضوع په باب د زیات معلومات ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبريال شاغلی صادق رښتینی د ځینو اړوندو او مسول چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړي او یو رپورت جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورت یو برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري.
په دا غورک شخص طالب دراوښ اجرا کړی دی. خدای ګرد مده غورک کله کې یو یا دوا په یو بیا بني خدای ګرد دا طرف مخ موږ نو تاسو میوان په امنیت کراولي تاسو خا کریز راولي موږ بار مسول
شو وو په خدای
کریز دم او د وڅو کوټ ولاړ دی د شهر سره دغه ځای وو موږ شو درې ودرې ته پر کبل افشار ته ولاړ سایبه وو سم مټر کا شان نه ست ټکټر نه نه ست اندار منه
وو ولاکې
ته ځان اختیار کولای ولا
کړو او کومه ته خو نو موږ دا غشتنه چې موږ وختنه دغه رقم بیا امنیت دی دا رقم دی چې نو د چنګو بسته د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو دا ته موږ بند وایي موږ انزور سو دي تړلې نه دي موږ دا د حکومت صدا غوښتن کده چې موږ وستن را جوړ کې یو بند راته وتړي یو کار ته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیل دونکو عملیات په شپه پایله ولري. کومندان رازق وايي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ د فرمو یې د غورک د کندهار دروازه نو کوم غورک مهم نه و بوله موږ رګسان مهم ونه بوله موږ معروف مهم ونه بوله څوک څه کوي ټول موږ کې د دښمن په لاس کې وځو موږ وايي کوم ځای مهم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مهمه ده خو غورک مهم پدې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکز نه لري نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سره دوی بلدي ورته.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنې نام نه ولسوالۍ بلل کیږي. دا ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې و او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلی د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ سوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل سوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې سوي دي.
قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خپرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې